کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه کابل کې د غرمې 12 بجې شوې خبری خبرونه کې مو درته مطالبه کړې خو په لبی په خبرونو وکړو د بخند نړیوال سازمان وایي له طالبانو سره باید د بشري حقونو د نقص په اړه حساب کتاب وشي د جنوبي اسیا لپاره د بخند نړیوال سازمان کمپاینر همیرا حمیدی ویلي چې طالبان له مافیت سره سره له بشري حقونو څخه سرغړونه ته دوام ورکوي دا په داسې حال کې د شهید عاقیږي په تیرو لسو ورځو کې څو فعالې ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی د طالبانو لخوا نیول شوي دي او د ځای او حال په اړه یې لا تروسه معلومات نشته ده د پاکستان یو سرحدي چارواکي ویلي تر هغو به د چمن دروازه نه خلاصوي چې طالبان د یو پاکستاني سرتیري قاتل ور ونه سپاري دغه دروازه د یکشنبې په ورځ له هغې وروسته بنده شوه چې ظاهرا د طالبانو یو وسلوال د پاکستان پر پولیساتو سرتیرو ډزې وکړې او لږ تر لږ یو تن یې وواژه او د نورو یې ټپیان کړل په چمن کې د پاکستان د کمیسیاري مرستیال عبدالحمید سحری امریکا غږ ته ویلي دي دغه لار به د سوداګرۍ په وړاندې تر هغو بندوي چې د برید مسؤول دوی ته نه وي سپارل شوی اروپایي کمیسیون اعلان کړی چې د افغانستان په ګډون 15 هیوادونو ته د خوراکي توکو د رسولو لپاره 210 میلیون یورو ځانګړي کړي دي دغه کمیسیون پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په افغانستان کې د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دی او د مقابلې لپاره 15 میلیون یورو ځانګړي شوي دي ویل کېږي چې پاتې مالی پیسې به نایجیریا چاد جنوبي سویډان ایتوپیا سومالیا یمن سوریا لبنان وینزویلا کولمبیا ایکوادور او پیرو سره مرسته کېږي دا ترکی پولیس ویلی دی چې د یکشنبې په ورځ د مرګونی برید بمبی برید په تړاوي یوه ښځه نیولې ده یکشنبه د استانبول په استقلال واټ کې وي 14 لک تر لږ شپږ کسان ووژل او تر اتیاو زیاتې نور ټپیان کړل د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان اعلان وکړ چې چا بم ځای پر ځای کړی و د پولیسو لخوا نیول شوی دی پولیس ویلی دی 12 امنیتی کمرې کنټرول کړي دي یو شی ځایونه باندې چاپی وهلې دي او شپک څلوېښت شکمن کسانې د پښتون لپاره نیولې دي او د اوکراین ولسمشر وایي روسي ځواکونه په خرسون ښار کې ټولې مهمې ودانۍ ویجاړې کړې دي ولادیمیر زلنسکي تېر ماښام د نومبر په 14 خپل شپنۍ وینا کې وویل روسي ځواکونه له ښاره د وتلو پر مهال په لوی لاس د برېښنا مخابراتو او ټلویزیون تاسیسات نړولې دي تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو د بخند نړیوال سازمان وایي له طالبانو سره باید د بشري حقونو د نقص په اړه حساب کتاب وشي دا چې ولې وړاندې په خبرونه کې درته پرې بشپړ راپور لرو د پاکستان په کراچۍ کې د افغان بندیانو شمیر څه باندې 1500 تنو ته رسیدلی دی وکړندې په خبرونه کې د دې بندیانو د مدافع وکیل سره خبرې کړې دي او د دې علت متري پوښتلی دی چې ولې هلته افغانان زندان ته چول کیږي د ژمي په پیلېدو او د هوا په سړېدو سره د نورستان اوسیدونکو شکایت کوي چې سونتو کې نه لري
لرګي سخت ګران شوی دی مخکې 200-250 روپۍ باندې منو وسو روپۍ ته رسیدلی دی منګه د اخستلو توان نه لرو
د هلمند بوست کلا د ویچاریدو په حال کې ده د سیمې خلک یې د رغیدو غوښتنه کوي موږ وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور لرو نړیوال مسایل ته به هم تم شو چې د امریکا سمندري ځواکونه ویلي دي د عمان په خلیج کې په یو کښتۍ کې څو تنه چاودیدونکي مواد چې حوثي یاغیان غوښتل ترلاسه کړي ضبط کړي دي د دې تر څنګ نور مطالب به هم لرو هلته وکړو
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبرونه کې موز فريده سيال د قدر جلالوف په تخنیکی چارو سمبالښت قربانه یو د بخند نړیوال سازمان وایي له طالبانو سره باید د بشري حقونو د نقص په اړه حساب کتاب وشي د جنوبي اسیا لپاره د بخند نړیوال سازمان کمپاینر همیرا حمیدی ویلي دي چې طالبان له مافیت سره سره له بشري حقونو څخه سرغړونه ته دوام ورکوي دا په داسې حال کې ده چې دا کې په تیرو لسو ورځو کې څو فعالې ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی د طالبان لخوا نیول شوي دي او د ځای او حال په اړه نور معلومات نشته ده اغل حمیدی ویلي چې له شک پرته د غچ اخیستنې په اوسني وضعیت کې دا ډول نیونې به د ویری او غچ اخیستنې فضا لا پسې پراخه کړي تفصیل به په دې راپور کې وره
په داسې حال کې چې د ادعاو پر بنسټ د طالبانو له لورې د ښځو د حقونو د نیول شویو فعالانو ظریفي یعقوبي، فرحت پوپلزی او حمیره یوسفي د خوشي کېدو برخلیک لا نه دی معلوم، د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د مدافعینو د نیونو وروستۍ څپه د هر ډول سوله ایزو لاریونونو او د طالبانو د هغو ظالمانه پالیسیو په وړاندې د مخالفتونو ځپل دي چې پر بنسټ یې له بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونه کېږي. ادعا کېږي چې د ښځو د حقونو دغه درې فعالانې په تیرو لسو ورځو کې نیول شوي او د ځای او حال په اړه لا معلومات نشته. د جنوبي آسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینرې سمیره حمیدي ویلي، له شک پرته د غچ اخیستنې په اوسني وضعیت کې به دا ډول نیونې د ویرې او غچ اخیستنې فضا لا پسې پراخه کړي. اغلې حمیدي د طالبانو له لورې په تیرو لسو ورځو کې د ښځو د حقونو د مدافعینو ظریفي یعقوبي، فرحت پوپلزی، حمیره یوسف او د دوی د همکارانو د نیونې په اړه په یو بیان کې چې د بخښنې د نړیوال سازمان په ویبپاڼه خپور شوی ویلي، طالبان لا هم له مافیا ته برخمن دي او له بشري حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي. باید د بشري حقونو د نقص په اړه ورسره حساب کتاب وشي. نړیواله ټولنه باید په عمومي ډول او له طالبانو سره په ځانګړو مجلسونو کې د دوی دا کړنې وغندي او په ښکاره ورته ووایي چې د ښځو او نجونو په وړاندې د دوی اوسنۍ پالیسي د منلو وړ نه ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د روانې نومبر میاشتې په 15مه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د میرمنو د حقونو یو شمېر فعالان هڅول کېږي چې د دوی د حکومت پر ضد مظاهرې وکړي او د نړیوالو بې باوري رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه شاوخوا سلو تنو افغان ښځینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حال په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغان ښځو لخوا په استول شوي لیکونو کې د ښځو هدفي وژنې، د ښځو سنګسار او وهل، په خپل سر نیول او ځورونې، جبري او کم عمره ودونه، اجباري حجاب، د نجونو د ښوونځیو تړل، د ښځو پر مخ د لوبغالو او تفریحي پارکونو تړل، د ښځو د بشري حقونو د پراخو سرغړونو په توګه یاد شوي. د نومبر 15مه د طالبانو له واکمنېدو پوره 15 میاشتې تیریږي. د دوی حکومت تورن دی چې په دې موده کې د ښځو د حقونو د تامین لپاره هیڅ کار نه دی کړی او لا ورځ تر بلې بندیزونه پرې زیاتوي. که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي، خو د تیر کال له اګست راهیسې چې طالبان بیا ځلې واک ته رسېدلي، له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع شوي او طالبانو ډیری ښځینه کارکوونکي هم مجبوري کړي چې کورونو کې کښېني. جبري حجاب لرو سیمو ته له محرم پرته د سفر ممانعت، تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د ښځو په ورتګ ممانعت په افغان ښځو او نجونو نور بندیزونه دي. دې بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي.
و موریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلیو له طالبانو سره باید د بشري حقونو د نقص په اړه حساب کتاب وشي. له دې سره جوخت شاوخوا سلو تنو افغان ښځینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حال په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولې دي. دا لیکونه د عدالت لپاره سل فریاد یا چیغې نومول شوې دي. د 2020 کال په اگست کې د طالبان لخوا د افغانستان تر بیا نیولو وروسته میلیونونه ښځې د کار او زده کړو په څیر له اساسي حقونو محرومې شوې دي. تفصیل به د صفي الله ستانک زینه واورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغان ښځو لخوا په استول شو لیکونو کې د ښځو هدفي وژنې، د ښځو سنګسار او وهل، جنسي تیری، په خپل سر نیول او زورونې، جبري او کم عمره ودونه، اجباري حجاب، د نجونو د ښوونځیو تړل، د ښځو په مخ د لوبغالو او تفریح پارکونو تړل، د ښځو د بشري حقونو د پراخو سرغړونو په توګه یاد شوي. د څو پیژندل شوو ښځینه فعالانو په ګډون شاوخوا سلو ښځو دغه لیکونه ترتیب کړي او هر یوې جلا جلا امنیت شورا ته استولي. د دې نوښت مشران وایي هڅه یې کړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له هغه حاله خبر کړی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغان ښځو او نجونو تیریږي. مونیسه مبارک چې د افغانستان د ځواکمنو ښځو د خوځښت بنسټګره ده او د دې لیکونو یو لیکواله ده، ازادي راډیو ته وویل:
صد نامه هاوی مطالبی است که
سلو لیکونو کې د افغانانو په وړاندې د طالبانو د ظلم، بی عدالتۍ، وژنو او بی وسلۍ روایتونه وړاندې شوي دي. په لیکونو کې د هغو دردونو او کړاوونو یادونه شوې چې طالبانو په واکمنۍ کې په ښځو تیریږي.
در نامه ها نگاشته شده است.
دغه افغان ښځو داسې وخت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا د افغان ښځو او نجونو په اړه د پاملرنې غوښتنه کړې چې د ریپورتونو په اساس په تیرو لسو ورځو کې څو ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی د طالبانو لخوا نیول شوي او د ځای او حال په اړه معلومات نشته. د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد مو د دغو سلو لیکونو او پکې د مطرح شوو مسایلو په اړه وپوښتل، خو هغه د دغه راپور تر لیکلو پورې ځواب رانه کړ. د نومبر 15مه د طالبانو له واکمنېدو پوره 15 میاشتې تیریږي. د دوی حکومت تورن دی چې په دې موده کې د ښځو د حقونو د تأمین لپاره هیڅ کار نه دی کړی او لا ورځ تر بلې بندیزونه پرې زیاتوي. د ښځو د حقونو فعال او د سلو لیکونو د نوښت یوه غړې فوزیه وحدت چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته د افغانستان پرېښودو ته اړ شوه، د لیکونو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هدف دا ده چې موږ لدغه لاري وکولای شو چې د طالبانو یو کلن جنایت، هغه څه چې د افغانستان خلک په خپل سترګو باندې لیدلی دي یا هم پر هغوی باندې تیر شوی دي، چې هغه شکنجه ده، هغه اجباري نکاګانې دي، هغه وژنې دي، هدفي هغه زندان ده چې خلک بیګناه وړل کیږي، او په ټوله معنا باندې هغه جنایت چې د ملکي او نظامی خلکو پر وړاندې ترسره شوی دي، موږ هغه وشو کولای د امنیت شورا ته منعکس کړو.
هم د طالبانو سرپرست حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي، خو د تیر کال لاګست رئیس چې طالبان واک ته رسیدلی لشپګم ټولګي پورتنجونی خوانځیو ته لتاګه منی شوی او طالبانو ډیری خزینه کارکونکي هم په کورونو کې نیولي. جبري حجاب له روسي متل محرم پرته د سفر ممانعت، تفریح پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د ښځو په ورتګ ممانعت هغه بندیزونه دي چې د ښځو ستونزې څو برابر زیاتې کړي. د غټولو پریکړو د بشري حقونو د مدافعینو او اروپایي او امریکایي چارواکو ته خبرګونونه هم پارولی، خو طالبان لخپل دریزه لا ندی پشا شوی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارج زافیر کارن ډیکر پارکونو ته د خزو د ورتګ د منی کولو حکم غندله. کارن ډیکر زیاته کړي چې پارکونو ته د خزو د ورتګ بندیز به د خزو او ماشومان لپاره ناوړه پایلې ولري.
جوان
آزادی خزینه پر سری جازان ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
بیا به هم د افغانستان یو مسلې د تم شو. د پاکستاني پولیسو لخوا په سند ایالت کې د نیول شو افغانانو شمیر شاوخوا 1.5 کسانو ته رسیدلی. د خبره په پاکستان کې د نیول شو افغانانو مدافع وکیل منزه کاکړ دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته تایید کړه. د پاکستان حکومت ویلي چې د ناقانونه کډوالو د نیول لپاره هڅې لا پسې زیاتوي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کراچۍ ښار په یوه څنډه کې د ښځو او ماشومانو په شمول لسګونه افغانان په یو بس کې د زندان په لور انتقالیږي. هما بیګوم له خپلو ماشومانو سره پولیسو نیولې ده. هغې د ازادي راډیو خبریال ته وویل: کراچی کې د نیول شو افغانانو د خلاصون لپاره ځینی مدافع وکیلان هڅې کوي. منیزه کاکړ چې د حقونو فعال او مدافع وکیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې په کراچی او جمشرو سیمه کې د نیول شو افغانانو د تازه شمیر او حال پاړه وویل:
کراچی او جمشرو کې تقریبا دا ټایم 1500 پورې بندیان دي. زیات شمیر د ښځو او ماشومانو دي. موږ چې کلم د دوی خواته وشنو دوی موږ ته دغه فریاد کوي چې موږ زر تر زره د دې ځینو وباس اکثره چې موږ ورشو نو د دوی ماشومان بیماران وي، هغوی ته پر وخت باندې دوایان یو دانه میلاویږي.
د طالبانو د کډوالو چار وزارت بیا ویلی د نیول شو افغانانو لړلې نګدي 400 تنه د ډیپلوماټیکو اڅو په نتیجه کې را خوشی شوی. د طالب چارواکو دا خبره منیزه کاکړ ردوی او وایي نیول شوی افغانان یوازې د مدافع وکیلانو او بشرپالو کسانو په هڅو خوشی شوی. د نیول شو افغانانو لړلې ګلفراز ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې پولیس څو ځای دوی دوک کوي او پیسې ترې اخلي خو نه خوشی کوي.
دا دی واره چې موږ چې راځي کې موږ د پیسې واخلې په ځمواداري موږ تاسو بیا یو راموري پولیسانو ته پلاس کې ورکی پولیسان کې دوه ځای درې ځای مونږ پیسې واخلي چې مونږ تاسو خوشی کوو به دام خوشی کې بل وخت راته ودرېږي مونږ تاړې ته راولي ودانه کې دیواله کوله مونږ دوه درې ځای خرچ چې راشو بیا دا حال د پمونږ باندې.
د سیند ایالت په څو سیمو کې د افغانانو د نیولو عملیات لتیرو شاوخوا څلور میاشتو روان دي چې ان ځینې ویزې او پاسپورت لرونکي افغانان هم د راپورونو له مخې زندانونو ته اچول شوي. پولیس بیا وایي یوازې هغه کسان نیسي چې پاکستان ته د ورتلو قانوني قانوني اسناد یعنی ویزه او پاسپورت نه لري. د پاکستان د کورونی چارو وزارت تازه دا خبرداري هم ورکړی چې ویزه پرته بهرني ادبا د دسمبر تر 13 وخت لري چې لدغه واد ووزی کنه او بنول شي او ممکن تر دریو کلونو بنديان شي. د پریکړې ګڼ هغه افغانان اندېښمن کړي چې د طالبانو له بیا واکمنې دورا وروسته پاکستان ته تللي او هلته د ځینو اروپایي او امریکایي هیوادونو د ویزو لپاره غوښتنلیکونه سپارلي.
په پا پاکستان کې د نیول شو افغانانو مدافع وکیل امونزه کاکړ وایي تر 1.5 زر افغانان په سند یالت کې نیول شوي دي. هغې اندېښنه وښوده چې نیول شو کې ګڼې ښځې او ماشومان هم شامل دي او سمه رسېدنه ورته نه کېږي. له هغلې کاکړ سره صفي الله استنګزي مرکه کړې ده.
کراچی او جام شروع کی تقریبا دا ٹائم 1500 پوری بندیان دی زیات شمیر د خزو ماشومان دی.
د طالبانو چارواکی وای چې موږ د دوی د خوشی کولو لپاره وخت په وخت خبري کړي آتشی مخبل لیګلی ډیپلوماټان دغه هڅې نتیجه ورکوي کسنګ یعنی پاکستانی چارواکی د دوی خبرو ته غوږ نیسي
تر اوسه په ایسی وګ نه دی ورته نیولې ځکه چې سمرام کسان راخلا شوې دي دا والنټیرلی چې چا هم خپل وکالت ورته پېښ کړي نو د وکیلانو په ذریعہ راخلا شوې دي سفارت لخوا داسې څه عمل نه دی شوی سي حکومتي سطح باندې یا معافي اعلان شوی یا بل داسې اقدام شوی سي مونږ وې چې دا دوی ته
اغلی منیزه یو بل اندېښنه وه چې دا ځینې کسان چې راخوشي شوي دي دوی ویلي چې موږ خپل بند موده تیره کړه بیا راخوشي شولو.
نه دا د خصي کو مطلب چې څوک غیر قانوني تور په یو هیواد لهواد تلار شي نو دا وی تر دلته په کراچی کې اکثر عدالتونه کسان تدری درې کلم سزا ورکړي دا نو دا د وکیلانو یې متې چې هغه سزا یو میاشت راکمه کی
او تاسو لدی ماشومان او خزو سره لنګدی کتلې د دوی وضعیت څنګه ده دوی څه وای په ویډیوګانو کې خو دوی ډیر بد حال ښکاری چې لاسونه تړلې دي تا ماشومان ښکارا کوي پکې
مونږ چې کلم د دوی خوا ته وښنو دوی مونږ ته دغه فریاد کوي چې مونږ زړه تر زړه د دې نه او بس اکثر چې مونږ ورشو نو د دوی ماشومان بیماران وي هغه ته پر وخت باندې دوايان یو دانه ملاويږي اکثر خو مطلب مونږ د جیب نه پیسې ورکو هغه زنانه چې به تاسو پولیس والا ته ورکه هغه تاسو ته دوايان نه راوړي په
پا پاکستان کې د نیول شو افغانانو مدافع وکیل امونزه کاکړ و چې سفیر استانګزی سره د افغان زندانیانو پر وضعیت خبرې کړې وې.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یوه نړیواله مسله د امریکا زمندري ځواکونه وایي د عمان په خلیج کې په یوه کښتۍ کې 2 ټنه چاودیدونکي مواد کشف او ضبط کړي دي. دا مواد چې د امریکایي چارواکو په وینا ایران ته د یمن حوثي یاغیانو ته استول د توغندۍ او د سون د موادو د بمونو د جوړولو لپاره کارول کېږي. جزئیات په احمد تکل لور.
د امریکا سمندري ځواکونه وایي په خلیج کې د کب نیولو په یوه کښتۍ کې 2 ټنه چاودیدونکي مواد کشف او ضبط کړي دي. په خلیج کې ډیره د امریکا سمندري ځواکونو په یو بیان کې چنن خبر شوې لې ل او یا ټونه زیات چاودیدونکي مواد د عمان په خلیج کې چې په یمن کې حوثي اغیانو ته د وسلو د ترافیک مهمه لار ده مونډلې دي. بیان زیاتوي چې د امونیم پر کلورایټ په نوم مواد چې د راکټونو او میزایلونو د سوانګ موادو او د بمونو په جوړولو کې کارول کیږي ایران حوثي اغیانو ته استول. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې له 2015 سم کال راهیسې په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد جګړه کوي په وار وار پر تهران تور لګولې چې حوثي ډلې ته وسلې استوي خو ایران دا تورونه رد کړي دي. د متحده ایالاتونو د پاوز په مرکزی قرارګاه کې د سمندري ځواکونو یو چارواکي مرستيال ادمیرال برات کوپر ویلي دي چې د چاودیدونکو مواد د لسګونه منځني وټن وشتونکو بلستیک توغندوی لپاره د سوانګ مواد برابرولای شي. نو موري د هم ویلي چې د ایران لخوا حوثي اغیانو ته د وژونکو وسلو استول څارل کیږي ځکه د پواینا د یو ډیر خطرناک کار دی او نتیجه په ټول منځني ختیځ کې تاوتریخوالی او بیسباتی ده. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د سمندري ځواکونو په بیان کې ویل شوی دی چې ضبط شوی کښتۍ 4 یمنی عمله درلوده او همدارس 7 ټنه یوریا سره هم پکې بار و. ل یوریا سره څخه عموما په کرنه کې کار اخیستل کیږي خو په عین حال کې د بمونو په جوړولو کې هم کارول کیږي. بیان زیاتوي چې امریکایي پوځیانو دا کښتۍ د یک شنبه په ورځ د عمان په خلیج کې ډوبه کړه ځکه لیک د ولې د تجارتي کښتۍ لپاره خطرناک او عملای په خلیج کې د یمن ساحلي ځواکونو ته وسپارل شو. په خلیج کې د امریکا سمندري ځواکونو د تیر کال په دسمبر میاشت کې هم په همدې سیمه کې د کب نیولو په یو کارګو کشتۍ کې ټوپک او مهمات ومندل چې ګمان کېږي ایران حوثی اغیانو ته استولی و.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
ډیجیټل ژورنال خبرونه د طالبانو د مشر لوري په افغانستان کې د حدود او قصاص د جاری کېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد په قول لیکلي په دې حکم کې په عام محضر کې اعدام، سنگسار، دیوال چپکول او د غله د بدن د غړي غوڅول شامل شي. ل دې جلاد طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پانه کښلی چې هیبت الله خونزاده ل قاضیانو سره پیوناسته کې وویل چې د غلو یرغملګرو او فتنه اچونکو دوسیه په غور وڅېړي. هغه دوسیه چې د شرعي حد او قصاص ټول شرایط پکې بشپړ شوي وي په هغو کې حدود او قصاص عملي کړي. ډیجیټل ژورنال لیکي د تیر کال اګست څخه چې طالبان واک ته رسیدلی دي د اخونزاده نه کوم فلم او نه کوم عکس لیدل شوی، خو له کندهار څخه فرمانونه ورکوي. خبرونه زیاتوي طالبانو ژمنه کړې وه چې هغه سي زیش او تون چلند به نرموي چې د 1989 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د واک په لومړۍ دوره کې کاوه، خو اوس لیدل کېږي چې دوی په تدریج د خلکو حقونه او آزادۍ محدودوي. د بریتانیا میل ورسپانې بیا د امریکا د جمهوری پال استازي جیم بانکس په دې خبري لیکنه خبره کړې چې وای ګوند به د کانګرس پر استازو جرګه د کنټرول په صورت کې افغانستان د ځواکونو د استلو په اړه د جو بایدن د پریکړې په حق له څېړنې وکوي. تر دې سرلیک لاندې ولولو د کانګرس جمهوری پال غړي چې هیله لري د استازو جرګې اکثریت به ترلاسه کړي په دې هڅه کې دي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه څېړنې وکړای شي. جمهوری پالو د سنا جرګې په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه نه کړی شو، خو هیله لري چې په استازو جرګه کې به اکثریت خپل کړي. دا خبره د یکشنبه په ورځ د انډیانا د جمهوری پال ګوند استازي جیم بانکس وکړه. قسم له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر موافقه د جمهوری پال ګوند حکومت په محل لاسلیک شوی و چې پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستان ووتل، خو جمهوری غشتون کې د ځواکونو د استلو پر څرنګوالي او ګډوډ حالت انتقاد لري.
اوس په کونړ ته ورشو. د کونړ اوسیدونکي وایي د تیرو کلونو پرڅلۍ په دې ولایت کې د سون توکو بیې ډېرې لوړې شوې دي او دوی نشي کولی چې په پیل شوي ژمي کې ځانونو او اولادونه ګرم وساتي. تفصیل په دې راپور کې.
رضوان الله د مرکز اسداباد اوسیدونکي دی. پخوا په حکومت کې مامور و، خو اوس بې دندې شوی او اقتصادي فقر سره مخ دی. وایي له یوې خوا بېروزګاري او له بل پلوه د خوراکي او سون توکو بیو لوړوالي ترې د ژوند کولو لاره ورکه کړې ده. د هغه په خبره چې په شاوخوا غرونو واورې ورېدلې او یخنی پیل شوې ده، نه اولادونو ته د ګرم لباس اخستلو وس لري او نه هم د کوټو ګرمولو لپاره د لرګیو.
لرګي سخت ګران شوې دي. مخکې 200-250 روپۍ باندې منو، اوس 200 روپۍ ته رسیدلې دي. موږ یې د اخستلو توان نه لرو. موجوده حکومت نه جدي غوښتنه کوو چې دغه نرخونو د راټیټولو کې جدي ګامونه واخلي او د دغه غریبو ولس غم وخوړل شي.
د لرګیو د بیو لوړوالی او خالی جبونو پیل شوي ژمي کې ژوند تیرولو ته زیات کسان حیران کړي دي. حکیم سالم احمد صالح او عزیز الرحمن:
دا چې ژمي را ورسېدو او لرګي ډېر سخت ګران شوي دي، د کونړ غریب ولس د هغې د اخیستلو څخه ناچاره دی.
دا چې په کونړ کې د سوخ لرګي چې دي د قیمتونه جګ دي، منګه د اخیستلو وس او توان نه لرو. جمع هم را ورسېدو، یخنی هم شروع شوله، نو لرګیو ته ضرورت ډیر دی.
یو شمیر کسان دا هم وایي چې د سون لرګیو بیو لوړېدو سره په غرونو کې د سیړیو او نورو ځنګلونو وهل زیات شوي. د کونړ اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې نورو ولایتونو ته د سون لرګیو د انتقال په غرونو کې د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د بیو د لوړوالي مخه دی ونیسي. د دوی په وینا کې د ځنګلونو د پرې کولو او له کونړ د لرګیو د انتقال مخه وننیول شي، نو کونړ به وسنۍ ښکلا له لاسه ورکړي او نورو زیاتو زیانونو سره به مخ شي. عبدالله
په ټولو ځنګلونو کې ځنګلونو قطع شروع ده. که دغه کار مخه ونه شي په اقلیم باندې به ډېرې بدې پایلې ولري، تر څنګ به زموږ اقتصاد ته ډېره غټه ضربه ورسي. مخکې که به یو چا بل کاروبار کوو، اوس د هغې کاروبار نه شدی د لرګو په راوړلو کې ګټه ډېره ده، او هر سړی کوشش کوي چې یوه ونه قطع کړي او د هغې نه شدی یو څه انکم لاسته راوړي. نو د یو معمولي یو کورنۍ د انکم لاسته راوړلو دپاره د افغانستان بنیادي تاوان کېږي. مسؤلینو نه هم هیله دا ده چې د خپل 50 روپو ټیکس دپاره د افغانستان آینده مه خرابوي.
خو په کونړ کې چارواکي بیا وایي د ځنګلونو پر پرې کولو یې بندیز لګولې او همداراز هڅه کوي چې د لرګیو انتقال او بیو لوړېدو مخه ونیسي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
ان شاء الله دا غستون د چرانو دغه د حل لپاره یو لار مونږ ګورو چې ولست هم نقصان ونه رسیږي او کوم چې د لارګو کاروباري خلک دغه ته هم نقصان ونه رسیږي. بل طرف ته خلک دغه افواهات شروع کړي دي چې د لارګو د خرص په نوم باندې ځنګلات ول کیږي او ځنګلو ته نقصان رسیږي. دغه خبره تقریبا بی بنیاد ده. ځنګلي چې دی بند دي.
د کونړ یو شمیر وسیدونکو په داسې حال کې په خپل ولایت کې د سون لرګیو د نرخونو لوړوالی او نور ولایتونو ته له انتقال شکایت کوي چې په مرکز کابل او نور ولایتونو کې هم د سون موادو او په ځانګړي ډول د ډبرو سکرو بیې د پخوا په پرتله ختلې دي. که څه هم چې حکومتي چارواکو ژمنه کړې چې په ژمي کې به د اوبلنو ګازو سکرو او نورو موادو نرخونه کنټرول کړي.
په هلمند کې یو شمیر تاریخي ابدات د ویجاړېدو لږ وخت سره مخ دي. د هلمند اوسیدونکو تاریخي ابدو ته ګواښ طبي پیښې د حکومتونو نه پاملرنه او د خلکو لخوا یې غصب یادوي. جزئیات په دې راپور کې.
فیدا محمد او سرګل د هلمند په مرکز لشکرګاه کې لرغونی بوس کلا ته څیرمه کروندګر دي. دوی وایي د حکومتونو نه پاملرنه، طبیعي پیښې او د ولسي خلکو لخوا غصب او زیان اړولو لسګونه تاریخي ابدې د ویجاړېدو سره مخ کړې دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د تاریخي ځایونو ساتنې او بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
مخمدین په دولتونو دا یو په لدوري باندې بل پرې سوال نه شي. دولت نه دی راغلی چې مخنیوي خاص بیا غل ځای شاو حکومت دا وځه او دی خاص اصلي یو دیر خراب سی سلام دیر خراب سی سریم نیم سلام دیر خراب سی
دا زموږ تاریخ دی. دا دو ملت پر یاړل لري، پر لسونو پر یاړل لري، یوازې په دولت پر یم نه اړین لري. ولی پر لسونو پر یاد ده چې هغه به یو ساتي او همکاري به ورسره وکي ساتنه به وکي. پر دولت یاد ده چې ویره غوي. ولی دلته پر مرکزی حکومت موږ دا غشتنه ده چې دا زموږ تاریخ دی او دا زموږ ژوندۍ تاریخ دی چې موږ ته ګورو ورځ په ورځ ویجاړیږي او نړیږي.
په هلمند کې د ګڼو تاریخي میراثونو څخه یو یا د بوس کلا د چې زرګونه کاله لرغونتیا لري. په تیرو څو کلونو کې په پرله پسې توګه د دې کلا ډېرې برخې نړېدلې، کیندنې پکښې سوي او شاوخوا ځمکې غصب سوي دي. دا کلا چې د اسلامي دورې څخه هم پخوانی قدامت لري، د انوشیروان باچا کلا هم بلل کیږي چې اوس د یوې لویې غونډۍ پر سر نړېدلې آثار معلومیږي او په لاندنۍ برخه کې مشهور ششک ولاړ دی چې د احتمالي نړېدو په خاطر نس په خښتو پوښل شوی. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې د دې کلا له شروع څخه چې د هلمند سیند چپه غاړه ده بیا تر لشکرګاه ښار پورې په لسګونه زړې کلاګانې ودانې وې چې اوس یې ځای د هستوګنې کورونو او زراعتي ځمکو نیولې. د بوس کلا لیدو ته اوس هم هره ورځ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سیلانیان ورځي، خو ځایي اوسیدونکي وایي دغه کلا ته ورغلې لار خامه او هلته د ورغلو سیلانیانو لپاره هیڅ ډول امکانات نه دي برابر سوي.
دا کلا خو ډیر تاریخي ځای دی د افغانانو لپاره، نو دلته دغه میلایانو لپاره ځای او دغه نه دی جوړ، نه یو پارکینګ څه نه یو بل شی شته. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې ام کلا وساتي ام د میلایانو د لپاره وسایل بره.
دې کلا ته چې دغه د نشرګاه د بازار څخه د میلایان راځي په اشتها لار لکه او دا ورته سمه سي، دا ورته منظم سي. دا یو دلته یو پارکینګ و دا سې یو شته میلایان د لپاره د تاریخي ځای چې به یې په دې باندې په دروازه باندې یو څوک په ټکس کې سره راځي.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د تاریخي ابدو د ساتنې امیر حمدالله مدثر وایي د تاریخي ابداتو ساتنې ته لومړیتوب ورکوي.
بعض ځایونه د ششک د هم د تخریب سره مخامخ دي او خود دغه د کلابس څا یا کلا دا هم بعض ځایونه د تخریب سره مخامخ دي. وچ کاغه کې تقریبا در څلوېشتو څخه زیات کورونه دا علاقه مو ګرده مکمله تخلیه کړل.
د هلمند ځای طالب چارواکي په داس حال کې د تاریخي ابدو د ساتنې ادعا کوي چې د دوی د اوسنی حاکمیت په لومړی ورځو کې د دې ولایت د ګریش د تاریخي کلا د نړیدو او پر ځای د یوې مدرسې د جوړیدو راپور نخبار سول. د غراز د پخوانی حکومت پر مهال د 14 میلیون افغانۍ په لګښ د بوسکلا اړوند د 15 تاریخي ابدو د بیا رغونې چاري پیل شوې چې اوس نیمګړي پاتې دي.
د خبرونه دوی منی مایتر اورستیدو په دې برخې